سهار مو په خیر افغانستان کې اته بجې شوې د دې سات خبرونه. د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوه غونډې د بیا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځانګړي ډول د جون او خوځو د کړاوونو د حوالي لپاره یو موټی او ژمنه ده. رینا میری نن سار په خپل اکسپانډ په دوحه کې شوی او بحثونو ته اشاره لیکلی. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو خلو وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خوځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د خوځو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. لدې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلیو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په خبرګون کې دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو معیارونو سرغړونه بللی. په بریتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تیره شپه ناوخته وخت پر کړی اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییز مرستیالې لیویا ساکار دی لقوله لیکل شوی او زه دې وخت چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقوقو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو ډاډ ترلاسه شي په افغانستان کې د نړیوالو حقوقو خوندیتوب ته درناوی کیږي. د طالبانو حکومت د 95 پرځې یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لزګونه کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کې دوه خبر ورکوي. WHO په یو راپور کې چې پرون جمعه خپور شوې لږی افغانستان کې د منی لپایله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی چې لامل یې ساړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2023 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د هیواد په سر ټولو سلور د شوالاتونو کې 2.8 زرو څخه زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 4.8 کسان له دې عمله مړ شوي دي. د دې ناروغانو په سلو کې 3 زیات له 5 کلونو کم عمر ماشومان او په سلو کې نږدې 50 میرمنې ښودل شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا ابدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د 2 سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتوب په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالۍ سریلانکای لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خبر شوې ده د لوبې د اپریل 18 پیلېږي او د می تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرایلو کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک پرون ویلي له سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونه کړي او حساب کتاب باید وي. هغه همدارنګه د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناولنی ویاند کې راوي ارمیش وایي د دې هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناولنی مور ته مهلت ټاکلې او د خپل ځوې مړ په پټه خاورو ته وسپاري. د ازادي رادیو روسي څنګه د میرمن یارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناولنی مور ته پرون 3 مهلت ورکړل شو چې دا شرطو مانی کنه زوی وایي د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. میرمن یارمیش زیاتوي د ناولنی مور لودمیلا ناولنیا استدلال کوي چې د زوی مړی باید له قانون سره سم د دې ورکړل شي چې خاورو ته وسپاري. د دې اقدام نتیجه تر اوسه نه ده معلومه شوې. خپلواک سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خلاغه وړاندې څو راپورونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه به د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستي. یونیسف په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي د خپل هیواد د ډیری کډوالو د تېښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خبره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیسته ده. د دې راپور لمخه د افغانستان په بل گاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواد وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي په داسې حال کې چې د دوه هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې لپاره د بیسناده افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستان استل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6 لک 10 سره افغانان له ایران ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په وروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لاله پاکستانه د بېسنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.8 میلیون ډالره بسپنه غوښتې وه.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده او دلیل یې هم د افغانستان د بحران اوږدېدل ښودل شوی. احمد تکل له هېواد د افغانانو د وتو پر عواملو د چارو له شنونکي عنایت الله احساق سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تېښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدي چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو یې سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ مېر خویندې او مندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کېږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتره افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد د 10 میلیون نه زیات دی او دا ټول چې اوس راوځي د ځوانه طبقه ده او تا واړه ماشومان د 2015 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دي ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحاق زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تصویرونه اکثر خلک په گاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا د اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډیر بد وضعیت کوي، مګر د دوه مملکتونو ایران او پاکستان دوی په ډیر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي. ډیر ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سره رسوي. مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان راوزی دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د غوی دلارن دی وشه کوله اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسي. که دوی مثلا زر ایران ته لاړ شي، د ایران دلارن دی زر کوله شي چې ترکیه ته ترکیه نه بیا یونان ته په همدې ترتیب بیا وشه کوله ځان اروپا ته راوسي. او په دې اخر وختونو کې ډیر زیات کورنۍ دي تر کې چې خپل ډیر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا او باسي د افغانستان چې په ترتیب باندې وشي کولای خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
جارو شنون کې عنایت الله اسحق زای او احمد تکل سره له هیواد د افغانانو د وتو پر عواملو بحث کاوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
خو له پاکستان په زور یو شمیر راوستل شوی افغانان وایي هلته د ژوند تیرولو لپاره سانتیاوی برابر کړی وي، خو پاکستانی حکومت خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بېل کومې سره پناه او کار روزګار ژوند تیروي چې دې چارې یې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی دی.
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورن کرخې په زور راړولي وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند د سانتۍ برابرې کړې وي، خو حکومتي ادارو پرې د بی اسنادو نوم کې خود او په ډیره چټکۍ له ډیورن کرخې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالی لاسونه خپل سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
اند پاکستان کې مخبل کاروبار ددلو د پاکستان هوا څخه په زور او جبر او وسلو شلو دلته ذکر زمينه مو ته برابر نه ده. د حکومت څخه غوښتنه ده چې مونږ ته د کاروبار زمينه برابر کړي، کارخانه جوړ کړي، نور کارونه برابر کړي ترڅو مونږ وکولې شو چې د کار په کولو سره خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کوو او دا کوم ستونزې چې اوس مونږ مخامخ یو د دې څخه خلاصې عمومي نړیوال موسسه هم غوښتنه ده چې مونږ ته د کارخانه جوړ کړي.
نزولی را ته ویل 15 میشتي پوره کیږي چې خپل ول سوالې یو کلی تراغلې دي. په بیان چې بیلابیل دفترونو کې د مرستې تر لاسه کول لپاره نمونه لیکلي خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان د مهاجر راغلي دا 15 میاش روانه ده. په دې 15 میاش کې د سب کېدلو د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خلې دراغلې ده. به سرنويشت مطلب هم دغه ځکه چې پراتی دي بیچارهګان او پوله پټم نه لري کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په صلح او مهاجر دل تراغلي بیچارهګان به سرنويشت او به سرپناه ولا چې پراتی دي په بد حالات کې چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نقدي مرسته کړې او نه چا د موادو کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورن کرخې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري لپاره دی ورته د کار زمينه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15 کډوال یا دولایت ته ورغلي چې یو شمیر کورنۍ سره مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغه کورنۍ ته د ژوند د سانتۍ برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زور د افغان کډوالو درابستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه له ډیورن کرخې شاوخوا 15,00,000 افغانان راړول شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او نن پر اوکراین د روسي د پوځي رغل دویم کلی زده متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسي تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا جمهور رئیس بایدن ویلي دا بندیزونه به د خبرې یقیني کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د رغل تاوان وګالي. تفصیلی دی راپور کې
نن د فبروري 4 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي ارغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبره شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د ارغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی، دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره یو $1.5 میلیارد مرسته تصویب کړي. د لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له 3 میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګیدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړیز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300